ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل انده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوښي سندرو او پیغامونو ته ځانګړې شوې ده چې له کابل څخه به یې په ژوندۍ بڼه زما همکاران وړاندې کوي. خو تر هغې مخکې خبرونه او رپورټونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دی. لغمان او بغلان ولایتونو څخه د چاودنو رپورټونه ورکړل شوي دي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هغه اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو دي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته دا خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې ایز راتلونکي کې د مرکزي اسیا د رول او ملاتړ په موضوع رابلل شوی وو. ښاغلی خلیلزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې پرمختګونه شوي دي. خلیلزاد وایي موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نورو هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادلې په برخه کې پرتي اندېښنې هوارې شي چې ورسره د باور جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکرې پیلېدای شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا حکومت تر اوسه شاوخوا 4,400 بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه 1,001 بندیان پرېښي. دا امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوه، تر بین الافغاني خبرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. د سولې له هڅو سره په یو وخت په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو رپورټونه هم ورکړل شوي. په دې لړ کې په لغمان ولایت کې تیر مازدیګر 14 دوه سیمه ییز پولیس وژلې. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی پرون ناوخته ازادۍ رادیو ته وویل چې 14 د مهترلام اړوند په بابا صاحب کم سیمه کې پر یو رکشا شوي.
د سیمه ییزو پولیسو درې سربازان خپلې دندې ته په لاره وو. البته دوی په یو رکشا کې سواره وو، نور سوارلۍ هم وه. مین 14 شوې ده. متاسفانه دوه سیمه ییز پولیس شهیدان دي، یو سیمه ییز پولیس ټپي او دوه ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
د بغلان ولایت چارواکي هم وایي چې په پلي خمری کې د ماین په یوه 14 کې یو ملکی کس وژل شوی. د والي ویان نظیم نجم پرون جمعه ناوخته ازادۍ رادیو ته وویل
د ملکی کسانو په یو موټر باندې د چشمشیر په ساحه کې ماین پټاو کوي چې په نتیجه کې یو کس شهیدیږي، یو کس زخمی کیږي. البته دغه ماین د مخالفینو لخوا ناکینول شوی چې دوی د فرصت په استفادې څخه په دې لوی لار کې تقریبا 15 ځایه همداسې ماین نیښي دي.
بلخ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دې 14 کې لږ تر لږه 3 ولسي وګړي وژل شوي او یو ټپي دي. وسلوالو طالبانو د لغمان او بغلان دواړو د پیښو په اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د روغتیا وزارت په همکارۍ په هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د معایناتو ظرفیت زیاتولو ته دوام ورکړي. دې سازمان پرون پر خپله ټویټر پاڼه کې د نړیوال بانک او ځینو نورو مرستندویو ادارو مننه کړې چې په دې برخه کې مالی مرستې کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کابل، بدخشان، دایکندي، بامیان، فاریاب او هلمند کې په وروستیو کې د لابراتوار 40 کارکوونکو روزنیزې دورې بشپړ کړې دي. د روغتیا وزارت وایي تر پرون په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 14,000 ته نږدې شوې او په دې وایرس د مړو شمېر هم تر 2,200 زیات شو. دا یادونه وړ ده چې دا رسمي شمیرې دي او ګمان کیږي چې رښتینې شمیرې ښایي تر دې لوړې. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر هم په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم د کرونا وایرس د تایید شوو پیښو شمیر تر 3 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته هم رسیدلی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کرونا وایروس د مړو شمیر تر 1,44,000 واوښت. د کرونا وبا د دې سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند لویه انتخاباتي غونډه لغوه کړي. د تمه درلوده چې په دغو لویو غونډو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. اخوا مکډونالډز رستورانتونه وایي له دې وروسته یې په امریکا کې مشتریان که رستورانتونو ته داخلیږي باید ماسکونه وکاروي. د اسوشیتد پریس خبریال ژانس په حواله دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا په ګڼو ایالتونو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دا تازه مقررات د پنجشنبې په ورځ اعلان شول چې د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې به عملي کیږي. او په ویانا کې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د وژل شوي چچنایي کونډه میرمن وایي خاوند یې د اتریش د امنیتي ادارو مخبر و. زرمینه عمر وفا وایي پولیسو د هغه ګرځنده ټلیفون اخیستی او ګوري چې د دې وژنې په اړه نور ممکنه شواهد او مدارک راټول کړي. عمر وفا پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د هغې د وژل شوي خاوند مامی خان عمروف خپلوانو په یوه غیر معمولي ویډیو کې د دې وژنې مسؤلیت ومانه. دوی ظاهرا هڅه کړې چې په دې وژنه کې د چچنیا ځواکمن او بدنام رهبر رمضان قدیرو پړ ونه بلل شي. د عمر وفات څرګندونو د هغې د خاوند د قتل د څرنګوالي په اړه نور جزئیات هم په ډاګه کړل. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه د خپرونې په پیل کې مو چې وویل د دې یو ساعت ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته چې سندرې او ستاسي پیغامونه پکې خپرېږي ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه او ریپورټونه لرو. خبرونه مو واورېدل. ریپورټونو ته راځو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي ایران هسې چې ښایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد وویل ایران دا غوښتنه لري چې واشنگټن افغانستان د جګړې په حالات کې واضح پرېږدي او د سولې پروسه بشپړ نه کړي. صالح محمد صالح پرې جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وویل ایران د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه څه چې تمه کیږي همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد پرون نوښته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته دا خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزی آسیا د ملاتړ پر موضوع را بلل شوی و. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ایران دریځ ته په اشاره وویل ایران هغه څه چې شایي په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په تړاو همکار نه دی. هغه هم تر ډیره له دغه هیواد سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي له کبله. که په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د معین څرګندونې جدي وګڼو چې څو ورځې مخکې هلته ویلي وو د سولې پروسه او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور نه خوښیږي، معنا دوی هغه فرمول ته ترجیح ورکوي چې امریکا دی د سولې له کومې پروسې پرته، یعنی د جګړې په حالت کې افغانستان یوازې پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی د جولای میاشتې پر 15 کابل ته سفر کړی و او هلته یې د نورو موضوعاتو تر څنګ ویلي و چې افغانستان او ایران ته ګډ امنیتي ګواښونه پیښ دي او د دغو ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو تګلارو ته اړتیا ده. عراقچی په کابل کې د ستراتیژیکو همکاریو د جامع سند په اړه هم توضیحات ورکړي و چې په پام کې ده ډیر ژر نهایي او د افغانستان او ایران ولسمشران یې لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه لا د ایران چارواکو څرګندونې نه دي کړي. تهران که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو ویلي دي چې دغه هیواد ته د سولې راوستلو لپاره به هر ممکنه هڅه کوي. پرونی بحث ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره واشنگټن له عرب او د خلیج له نورو هیوادونو سره هم له نږدې کار کوي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو نقش اغیزناک وباله.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د زلمی خلیلزاد په وروستیو څرګندونو تبصرې کړي. البته د نوموړي په هغه څرګندونو چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه پر خپل ټویټر خبرې کړې وي. نجیا صافی د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو ته کتنه کوي.
هشت سپرس پانی په سرمقاله کې د زلمی خلیلزاد ورستیو سرګندونو ته په اشاره سره لیکلي د وسلولو طالبانو په ورستیو بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرمقاله لیکونکي دعا کړي چې د دغې ډلې د ژمنې پر خلاف د دوی ګڼ شمېر بندیان له خوشې کېدو سره سمدستي د جګړې ډګرونو ته ستن شوي او دا لامل شوي چې جګړه نوره هم تنده شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې لورې باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له رامنځته شوي فرصت نه ښه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې په وار وار رد کړي او ویلي چې د جګړې لپاره کافي ځواک لري او اوس چې د سولې د بین الافغاني خبرو په لور روان دي اړتیا نه ویني چې خپل وسلوال زیات کړي. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو له لورې د اوربند په مسلې ټینګار کړی. د سرمقل لیکونکي په باور که څه هم افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د پریکړې له مخې د هغوی 90% بندیان خوشې کړي، خو بیا هم طالب ډلې جګړه په همدې کچه نه ده درولې او نه هم کمه کړې ده. سرمقاله کې د خلکو ته غوښتنه راخیستل شوې چې سوله باید د واک د ویش لپاره هدف نه وي، بلکې د مسؤلیت د ویش په معنا ده. سرمقاله لیکونکي په اوسنیو حالاتو کې اوربند تر ټولو ستره اړتیا ځکه بللی چې لوی اختر را روان دی او تر لوی اختر پورې په پاتې ورځو کې تاوتریخوالی او د بېګنا وګړو وینه تویول ستر او نه بخونکی جنایت دی. ورځپاڼې دغه شان له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې مذاکراتو د چمتووالي لپاره اوربند وکړي او ملت له دې سترې بدبختۍ وژغوري. طالبان په کوچني اختر کې 3 ورځې اوربند اعلان کړی و چې حکومت یې هرکلی وکړ او د اوربند د کولو تر څنګ د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو بهیر هم چټک کړ او تر اختر وروسته یو ځل بیا د افغانستان له اکثر ولایتونو د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د جګړې د پراختیا راپورونه ورکړل شول. ویزا ورځپاڼې هم په سرمقاله کې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په تړاو لیکلي دي. وړاندې په سرمقاله کې په دې اړه د طالبانو د قطر دفتر وروستي ټویټ ته اشاره شوې چې لیکلي افغان حکومت طالب بندیان خوشي کړي دي، دوی به هم د حکومت بندیان خوشي او له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابره شي، خو په وینا یې چې حکومت د پاتې بندیانو خوشي کېدو ته چمتو نه دی او دغه بندیان جرمي دوسی لرونکي ګڼي او خوشي کېدو ته چمتو نه دي. په سرمقاله کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل له قوله ویل شوي چې یو شمېر خوشی شوی طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوی دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان په داسې حال کې دا اعلان کوي چې په افغانستان کې ډېریدونکي تاوتریخوالی او د بندیانو د خلاصون پر سر اختلافونه د بین الافغاني مذاکراتو د نه پیلېدو یا ځنډېدو لامل شوي.
د کرنې په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار وایي افغانستان د وړتیا لري چې په نږدې راتلونکي کې د کرنې له پلوه پر کور بسیا شي. که هم افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اقتصاد هم تر ډیره پر کرنه متکی دی، خو لا هم دغه هیواد زراعتي محصولات او تولیدات له نورو هیوادونو واردوي. د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار حمید هلمندی وایي دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د جلا جلا زراعتي بوټو وده تجربه کړې او په ځینو ولایتونو کې نو باغونو ښه نتیجه ورکړي. سالی محمد سالی ورڅخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د کرنې لاړخه کاملا پر ځان بسیا څنګه کېدای شي.
افغانستان د زراعت په حصه کې ډېر ښکلی فرصت لري. د مثال په توګه موږ اوس هم تقریبا په اوسط ډول 3 ټنه غنم تولیدوو. نیوزیلینډ 14 ټنه ته ځان رسولی او زموږ همسایګان لکه ازبکستان هغوی 8 ټنه ته پر هکتار باندې تولیدي ضرورت رسولی دي، مګر موږ متاسفانه اوس هم 3 د 3 نه کم په اوسط ډول پر هکتار باندې غنم تولیدوو. دا یو مثال دی. نو په ګرو ساحو کې یو خاص ظرفیت لرو او موږ که فرضاً دغه تولید 4 ټنه ته ورسوو چې ډېر لږ موږ د انسانانو لخوا څخه مداخله غواړي، موږ کولی شو چې په ځان بسیا واوسو او که دغه نه اضافه کړو کولی شو لکه 50 کاله مخکې چې موږ ایران ته غنم ورکوله. انشاءالله افغانستان دا ظرفیت لري چې هم خپل خلک دارې خوانه ماړه کې غنم ورته تولید کړي او نور زراعت بلکې همسایګانو ته د صادراتو ظرفیت هم لري.
افغانستان ته لا هم له ګاونډو هیوادونو هغه محصولات او تولیدات واردېږي چې افغانستان خپله د تولید ظرفیت لري. په دې برخه کې حکومت څه کول پکار دي؟
اولین کار چې دولت کولای شي چې مشکل داخلي ظرفیتونه هرول بوزي هغه د ګمرکاتو یا د سرحداتو مدیریت. که موږ وکولای شو چې خپل ګمرکات او سرحدات صحیح مدیریت کړو موږ کولای شو چې داخلي ظرفیتونو ته وده ورکړو، ځکه ظرفیتونه د کوپراتیفو او د بانک زراعتي په جوړېدو سره